د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنه ریاست نوري هرکلی کوم. پرې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبره وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجا صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاسون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو دا یې ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال قدم شاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې لسلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یک شنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسټه چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات ترلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوی چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې صلاح ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې صلاح ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تېره شپه په یو واده کې رامنځته شوه 6 تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه ورستربلې په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دای وایي که حکومت د روانو نامنې او مخه وننسي ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنۍ واسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.75 افغانۍ پوله، یو اروپایي یورو 1.75 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او ازبکستاني کلداري 592 افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د په وینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. داوودوغلو دا سرګندونې نن د ترکیې ورځپاڼو ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وارې بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غرض ویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته ځکني ځواکونه واستوي. هغه ویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یکشنبه په ورځ پر لپسې دریمه ورځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباری وکړه. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سه‌شنبه په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناتو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناتو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبری کنفرانس کې ویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته د یو زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. ورسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر دی، دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي، خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او د او هم بندري ښار ادم ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښته نخکوی اول 15 ورځنی اوربان به مراد کیږي ترسو ملکی وګړو ته بشری مرستې ورسیږي. د غیلان روسه له هغه کیږي چې په تاس کې په هوایی بمباری کې د ملکیانو په ګډون لګتل لګا اتیا کسان ووژل شول. دا وتر دې د ما مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاسون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي.
در این عملیات که مشترکان توسط ارگان های امنیتی کشور راه اندازی شده و سلوی درستی در افغانستان، آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلاو ولسوالۍ کې د غیر مسلو وسلوال ترمنځ نښته کې د لکتر لګه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه، خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، کدا چې د خبرو مست سره کینی نو حتمن سوله ممکنه ده، سوله نشونه کور نه ده.
د بلخ د شورتي پی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امو سیند دوی په سلګونو جریبه ځمکه لمنځه وړي او شاوخوا 200 کورنۍ ویجاړ کړي، خو چارواکو تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار تفریحي پروګرامونه هم هېروي. د د ولسمشر د لومړي مرستيال سلاکار وايي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام هم دراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یو ځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاتسون ځواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. لدې مخکې ویل شوی و چې د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشا ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړی دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ رادیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات که مشترکان توسط ارگانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارگانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. د عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوند سیمې سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان پکې مړه او ټپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال نه امن دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډیره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستيال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کتم کې یو مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه د موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب راته وایي چې دا پیښه چیرته او په څه ډول رامنځته شوې ده؟
بله، با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهار یکارک ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود. ناگهان در بین محفل عروسی دا گفته شاهدای عینی یا زخمی های روزی ما دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. ما همین لحظه ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستن که دولت متهم میدانند به بی‌کفایتی پلیسی ولسوالی دیسلا رو متهم میدانند به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری ای کسایی که یار کشته اقدام نکنه، همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شود.
غزالی صاحب، لدی مخکې هم په دې ولسوالۍ او د بغلان په ځینو نورو سیمو کې د خودسره وسلوالو یا غیر مسؤول وسلوالو په نښتو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خلکو بیا هم له حکومت غوښتې دي چې باید د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسي، هغوی بې وسلې کړي. ولې چارواکي تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلي دي؟ ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله، البته بار باری به تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده، بار باری همچون حوادث اتفاق افتیده. اما چنین حادثه ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شود کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی، دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنن که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت به گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زدیم که وقت این مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب ده وجل شو او ټپیانو په اړه کراته و چې دوی ولسی خلق دی یعنی ډیر نور د خپل د خپل سره وسلوال لوغړی دی
اینات قسمت بله مشن څه مره
بله مهرباني
قسمت اعظم از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیر صورت میگیره کلی از یا تعداد کشته و تعداد زخمی میشه. ما در اون محل بوده که اونجا را که دیدیم همون ساحهی که در اونجا سیر شده بود یک تشناب میگیم چیزی بود در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود در اونجا هیچ رای نداشت در خانه ها بغل برای دیوال خون بود بوتهای زیاد اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت به گونه بود که نبقدار و غیر قابل فهمه.
امنیتی چارواکو دغه پیښې څوک کوم مسؤلین نیولې دي که نه تر اوسه
تا حال را در این مورد که کسی از طرف به اتهام قتل گرفته شده باشد ما معلومات دقیقی نداریم تا اوس چون تازه
ده. بله من نه
مردم محل اینجا که پیشمه هستن میگم مردم محل که پیشمه هستن میگن هیچ کسی گرفته نشده.
بله بشیر احمد غزالی لطاسونه مننه قدرمن اوریدونکو له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیر شپې د واده په پیښه کې په د سلاولس ولې کې د وی خونړی پیښه له حاله خبرول لکه څنګه چې مو اوریدل په دغه پیښه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوالو ترمنځ نه ختل عمل رامسته شوی د پکې شل کسان لکتر لګه شل کسان وجل شوی او له شاوخوا لس نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلا ولسوالۍ او د بغلان په یو شمیر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه څو پروګرامونه عملي شوي دي خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لگا وصله تسلیم شده وصله ویشل شده داخل کارم ده و بد کارم ده دکا چیز ده خو یو خو دیپا ده ملک ده سر دیپا ده نبوز دیپا ده او بل چیز ده لگا کمپرسی دی که اونشی خدا
بازی منطقی ایچی مثلا لوچک که دیر شوی دی که محل خلق سلاوالی خده ورده خو بازی سی خلق شده چی سلاوالی ده غیر غلط استفاده کهی
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریه کې دولت سلا ورکې واز دنیا دې ګډوډي هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اورید سهار 10 بجې او 13 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې څو ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کیږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرح ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتی اوربند ته لاره پرانستل کېدای شي. له خوسته د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یاد سرګندونې د یکشنبه په ورځ یو شمېر قومي مشرانو او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تېر حکومت متاسفانه په دې ونه توانېدو چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. وروستۍ کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څوره وشوي، د اوس وروستۍ کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو اونۍ کې بل یو ډېر قوي او مخامخ د خبرو دپاره په ډېرو شرایطو باندې غږېږي او خپله د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړی، او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی. دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د سولې پروسې ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیاوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیاوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد ټوله نړۍ د دې ملاتړ کړی دی.
قومي مشر حمید منګل وایي چې که د مذاکراتو په دواړو خواوو کې په خپله افغانان خبرو ته سره کښېني نو سوله ممکنه ده.
موافق د مخالف له طرف نه، هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چیرې د دې خبرو میز ته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده. سوله نشونې کور نه دی، وصلح خیر.
یو بل تن قومي مشر حاجي میرزمان صبری د سولې په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونډه ډېره با ارزښته ګڼي. هغه وایي د میرویس نیکه له وخته را په دېخوا افغانانو خپلې لوی وړې مسلې په جرګو مرکو حل کړي دي.
په تاریخ لحاظ نه د والله چې د میرویس نیکه نه نیولی تر اوسه پورې د قومونو ونډه ده چې یو نظام ما سره سره ده، دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړېږي.
قومي مشر حکیم ولی تڼی د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي او وایي چې دا هیوادونه په وسله والو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیا کدای شي چې دغه طالبانو ته ووایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاوان رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغې تاون په اساس دوی کړای شي چې ورته ووایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دي وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکې یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچېرې طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلي چې کچېرې د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې لزړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشې کړل د طالبانو بندیان ورخوشې کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1813 شمیرې له لارې مو راستولي وو پیغامونه تاسو ډیر راستولي. له تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې له یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی خلکو ته ډیر توانونه اړولی دي. له بلخه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په بلخ کې د کلدار او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د اوبو د سپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند د اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبې زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتپې او کلدارې ولسوالیو د جنګل عروق جوی وکیل او عارق باتل سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند د تغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل عروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې د یوې میاشتې په ترڅ کې 200 کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یادې ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل عروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د آمو سیند د اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونه جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را په دې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د آمو سیند اوبو نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کلدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د سپاند کېدو له امله متضرر شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یادې ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست وایان منیر احمد فرهاد وایي د آمو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزي دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی یادې ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزي دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي ترڅو یادې ستونزې ته رسیدګي وشي. خو دوی په دې برخه کې بې توجه پاتې شوی دي. فرهاد یې پاړه داسې وویل: د آمو سیند ستونزه یو ملي مسله ده او مرکزي دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي. خو دوی په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دي. په داسې حال کې د شورتپې او کلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 110 جریبه ځمکه د آمو سیند د تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیه څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، بلخ.
د یوازې د بلخ شورتپې او کلدارې ولسوالۍ نه دي چې آمو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم آمو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې وروستۍ بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونه په دوهمه نیمه کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وجود ما خام تر و بجو پورې اوریدل شي. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې ورسته وکړي فرا ولایت بیلابیل ورسوالۍ څخه بي ځای شوی دي، تیر ورځ د ولایت کډوالو ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. تفصیل د ازادي رادیو د سیمیز خبريال احمد شاه فطرت پر رپورت کې.
د فرا ولایت د کډبل او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بي ځای شو کورونیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغه توکي کې د کور سامانالات او خورنیز توکي شامل دي. د فرا ولایت د کډبل او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بي ځای شو کورونیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فرا ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د نامنې له وجې شار ته کډه شوي وي.
هغه خلک چې بي ځای شوي دي د خاطر د بالا بلوکو د باخوا او د جوائن څخه او د پښترو د خلګ څخه چراغلي د مرکز ته او ارزي کړي د مقام ولایت او مقام ولایت ورسره مشرجه کړي دي. او موږ هم دوانه ترپال دی او شپږ دانه کمپلون دی، یو کیټ مکمل د اشپزخانی دی، پکنیک دی، د غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار توزیع کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم یعنی 1.5 کیلوګرام سي او 1.5 کیلوګرام وړي دي.
لبلی خواه کسان چی داغ توکی تلاسه کردی هم خوش دی دوی وای چی در جگری لعمل خپل کورونا پریش و جوان دی و استرخ شوی دی
انا میرا کلی دورو را موسیم ولی را کلی دی هر شیه موسیم را کلی دی تشکر زندگار و پشاری
تا به روحان شیر اشپس خانه ای شیرزان کمپل یک تربوله
د یادونه ورده چې یوازې شش کال د فراه ولایت د نامنه ولسوالۍ څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوې چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي او اوسم په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د بوینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبه په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ پانه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلای شئ. ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو. خو اوس به په پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپورته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالي او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. د بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتی غرنۍ سیمې چترال کې له تیرې یوونۍ راهیسې د باران او سیلاب لخوا د مالی او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال بېلابېلې سیمې کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توپاني باران او سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لغو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدار زیاتوی چې وروستی باران نو سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي چې له امله لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو برتنیو سیمو ځمکني اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بېلابېلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځایه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یک شمې پرځ رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي زموږ ادارې سیمه کې ژغورونکي عملیات پیل کړي. د چترال بېلابېلو سیلاب ضد پولیسو سیمو ته مو خوراکي توکي او د اړتیا وړ نور څیزونه ورلیږلي. له اغېزمنو کورنیو سره مو نقدي مرستو لپاره فنډونه هم جاري کړي دي او د مرستندویو ډلو لخوا عملیات دوام لري. عظمت وزیر زیاته کړه چې په سیلاب کې د پلونو او لویو لارو د ویجاړېدو له امله یې دا عملیات ټکني او له خنډ سره مخ دي. په عین حال کې د چترال یو شمېر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پلونو د ورانېدو له امله د خوراکي توکو، د څښلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژر د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي. پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاډي غازی خان، راجنپور، مظفرګڑھ او یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالی زیانونه اړولي او د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلي په اوبو کې ډوب شوي او تر 200 زیات خلک بېځای شوي دي. د پاکستاني پوځ مضبوطي څنګه د یکشنبې پر ورځ په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندوی ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیا او راجنپور کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او تر دې دمه نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو لامل په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالی زیان اړوي. د یادونه وردا چې د 2013 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 2000 مینو زیات بې کوره شوي وو.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 313 شمیره ته واستوي. دی وې اس ام اس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او مخله دي چې د ګوډه اچار تفریحي پروګرام او ری پاموکړي د سپورت اونیس پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. لبلې خو افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همدارس یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د جاپان د فوتبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکه ته به سره غوښ شو. خو په سر کې راپور د تخبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږی کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبه کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وي چې ډیر ژر به هواري شي. اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د زینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبه ته یا نړیوال لوبه ته لوبډله دي هغه به ډېر ښه همنګي ولري په خپل منځ هم در روزونکو سره هم د لوګل مشر سره. نو باز لرو دغه فیصله باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښینی ټول به چېړي کوشش کوي ان شاء الله چې د وړو وړو مشکلات سره د پای ټکی کړي او هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزونکو د خواوي که د بل چا د خوانوي په دې باندې به ان شاء الله ډېر ژر تلنه کیږي.
غلی فضلی وای 2014 کال په غوراوی سیالی کې که څه هم افغان ټیم ځینی چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلینډ او ایرلند په کوربتوب د په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شل اوریز سیالۍ لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پایته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به خېل لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډیر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمی الله شینواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړي او په نړیوال جام کې به هم ثابت کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شل اوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځه اوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوي دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوتبال په لور. د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوتبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوتبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوتبال فدراسیون له تخنیکی چارو مسؤل طاهر روفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړی.
تاسو معلوم دی افغانستان میزبان باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري دا وته په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقه کېږي، یو بدبختانه بیل کړی یو خوشبختانه وټل او په ولنې ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه وکړي او دا د افتخار دی د خپلې ځای چې افغانستان هم اګورو کړه چې خپل مسابقه کې درې مسابقه زموږه جاپان سره ده. انصاله د سپتمبر د 2015 تاریخ باندې دا خبره کیږي.
د افغانستان فوتبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري.
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبودي لپاره افغانستان فوتبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه د نړۍ څخه افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبې کوي هغه دراسي خپل ازماینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پرتوانه ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه؟
کوم معاملات دی اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا سره اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب دي چې سپارښتاله ټیم جاپان سره لوبه کوي. د ټیم ملي ان شاء الله دا ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو معیارو باندې چې کومې سی او فیفا موږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د تر څو چې افغانستان ښه لوبه کولای شي د افغانستان د فوتبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوتبال فدراسیون د بهبودی د پاره د ټیم او بهتروالي د پاره د ټیم ملي دې کمپونه تر سره کوي. چې هم یو کمپ د جرمني کې روان ده، هغه کې د حج یو زینه چې اروپا دی امریکا دی، دوی د کینیډا لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکول د پاره او مربي هلته کاجستاني ناست دی. کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دی سره کوي او پر قدرت دی، د هغې د خوانه چې کوم معیارونه خادي دي او بل فاندنګل د موږ سره په پاکستان کې د موږ په تحقیق کې باندې لپاره چې دوی نه کوم بازی کنه چې خپل معیارونه پوره کوي او قدرت او نړۍ خي مرادي ته دوی کار انتخاب شین. نو په پاکستان کې موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره، چې د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي، کوم چې موږ مشکلات لرو او مرادي خپل بررسي کوي د ټیم چې ټیم کوم حاله پورې رسیدلې او کوم مشکلات لري مشکلات حل کړي تل دې چې جاپان سره یو خلو وي.
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریتونکو سلام صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي، لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي، ځکه لوړ څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښيږي. نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ په سلیونی دي لدی ورسته خامخا صاحب نظران شي، او خی چې دا ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي چې حکومت مخکې له مخکې لخپل احسان لاندې راولي. د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښه پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه.
قاچاق بار کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل.
توري بابو د سپیشل آرایش میډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر صلاحکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل.
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښه پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د خپلوانو د لوی روختون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي، چې ډاکټران د زنګکدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداري ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نه سي. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان د جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل:
قاچاق بر کوکنار ما عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړه، کنه دومره نازم نسوای وړای.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تورې بابود سپیشل آرایش میډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه تورې بابو یو دغه سیستر نړیوال میډال اخلي. دغه میډال تورې بابو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی وو چې د جایزې ورکوونکو هیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناګل د بیړی او عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. به خبر اژانس خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوی غونډه کې سناګل ډاډ ورکړ چې لدی ورسته به د بیړی او عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمې پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړی او عمر د کیو انانوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجاز نشي. خبرونه خلاص شول.
والي
زکاچی
ولې د شبای لوړیږي خودي مامور او خون کې همغه بخوانی ده
زکه چې تولید ډیر دی او مود روز نه دی
ولې زامن د پلارونو خبره نه مانی
زکه چې پلارونو یې د نیکونو نه مانله
ولې ناروغان روختون ته خوشاليږي
زکه چې د روختون مارګ اسانه وي
ولې خلک ټول ورځ په شکایت او غیبت تیروي
زکه چې بل کار نشته
ولې څوک د شرکتونو په کارونو څارنه نه کوي
زکه چې هیڅوک هم د ډالرو زور نه لري
ولې ورځ په ورځ مشاورین شمیر زیاتیږي
زکه چې انتخاباتي کمپاینران هم دومره وو
ولې نوې حکومت خپل وعده پوره نه کړې
زکه چې دوی ګومان کاول او وعده کول غوندې وعده پوره کول به ما آسان وي
ولې اوس نارینه و دارش خواته مخه کړې ده
زکه چې دوی ته د خزو احساس پیدا شوې ده
خزو خواندان تل په جنجال کې اختوي لکه داسې
خزي تور شلک چای راوړه چې ډیر تګه شو يم تواخه
ګلاندا مې لوري تور شلک چای ورته راوړه
خزه مور جنې
چیرته تللې وې
ولسوالۍ ته تللی وم هغه د غپور د کار خلاصولو لپاره تواخه
دغه څه کار وو
پاسپورت یې اخیسته باران چیرته دی
سار سره کوره وتلی نه دی راته ویلي چې چیرته ځم
لاله ډوډۍ دې خوړلې ده
ولوري د غپور کرمې د چرګ ښه شور و او خوړه تواخه ډیره خوندوره پخه کړې و چې خدای په خلکو د څنګه خې او لایق خدي ورکړې دي لږې سینه به یو خوندور شی درته پوښ کې تواخه
ولی د تا بیکاره دي
م پسې ګرځه خزي څه نشم ویلی که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه تواخه
ستړی مسې
خیر بسې چیرته تللی وې
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې
خسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړې وي
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې
اوبه مې راوړې په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې تواخه
و د شوتلې پیرکی پخ کړی وو هغه ته یو ځنډولم
زنو تام لکه د ما خېټو په بل کور راولې وته واخه
ګلاندامې دا څه رډې رډې راته ګوري خو ورشه غلوخي و مینځه ته خو خدای پیدا کړی ام دغه خدمتونو ته
هغه مې ټول منزلې او مرته میخې دي
ګوره خزي څو ځلې مې درته ویلې چې دا به زه خبره مکه وته واخه خو یې سر در باندې نه کوي د خپل کور کار کوي سله چا سره خو مزدور نه دته واخه
هغه ما په غوغوهي په دې کور کې خو یوازې پردایم
زتا په بلا وهم په یاد نیم نه یې
پلاره چای درته واچوم
واچوا تا له نه دی اچولې ته واخه مخمل څنګه خیم ول سوال سپتا واخا هغه د شیرالی دوسیه خو به دې رسمي کړی نه وی
نه ولی
سړی مې را پوس کړی تا واخا ته یو دوه ورځې نورم صبر ورته وکړه
څه نه ترې جوړیږي پریک دی چې یو ځل د څارنوال او قاضیانو سوټی ته وغورځیږي بیا به د موږ ارمان ورسي
نه نه صاحب زه تی جوړوم تا واخا دیرش زرو افغانی تو خو می راضی کرده
خو سپیره ده او سپری بودی اگه نتواخه
ولی زمکه نلری
لری او سی خرطولو تا هم راضی شویده چه دا سی دانو جوابای زنده
خیر وسی
څنګه راغلی وی بیا خو به د کور له جنګه نه یې را تښتېدلی
څه په خدای لکه بزرګ داسې همدا چې جنګ نه ښته تېره ووتم ته واخه ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیرعلي په کار وغږېږم ته واخه څه وکړو نو موږ او تاسو خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولوو
اوس دا خبرتیا واوري
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا د کار او ټولنیزو چارو اداره لټولو هغه ادارو شرکتونو کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي ترڅو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو لکه چې ویلي دي بنی آدم اعضای یک دیګرن ستاسې د مرستې په هیله
پراونه ننګیار نشنا برابره کړی وو او برخه خستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله راوی سپوږمۍ مسکا احساس او زه حسې حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ پکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
ಪಕ್ಕೆ ನವೇ ಕಲೈಳನ್ನು
شو خو بنگڑو شرندے یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے سترگے پرانی دیورانی کبھی مڑے سترگے دیورانے کبھی مڑے سر گئے او رن دیورانے